قدر منوریدن کو ترار څلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د اګست میاشتې اوومه چې د 1400 میجری شمسی کال د اسد میاشتې 16 نیټې سره برابر ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې به د اونۍ او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه، د روغتیا په خپرونه کښې به په لندن کښې د داخله مرضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون وحیدی خبرې د انسانانو د معدې او همدارنګه د ویټامینو د استفادې په اړه، او د پروګرام په لړ کښې به د نغمې په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیره ګړه کې د مشهور لیکوال فرید زکریا مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: د افغانستان په جګړه کې امریکا ته بریا مهمه ده، خو دا بریا باید د سولې په میدان کې له ماتې سره یو ځای نه وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې توافق کولی شي چې د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي، خو په همدې حال کې کولی شي چې تروریستان نور هم پیاوړي کړي او افغانستان د کلونو لپاره یو ځل بیا د جګړې پر لور پورې وي، او په نتیجه کې امریکا اړ شي چې یو ځل بیا خپل ځواکونه دې هېواد ته د جګړې ډګر ته ولیږي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په لیکنه: سیاسي حل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز نه وي، بلکې اصلي هدف یې باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سیاسي حل لار وي. دی زیاتوي چې یو مهم او اغېزمن ګام دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمي خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو لپاره وګمره. دوهم ګام باید دا وایي چې د مذاکراتو سایه پراخه شي او افغان حکومت هم په دغو مذاکراتو کې شامل شي. د ورځپاڼې په لیکنه کې اخري نتیجه باید دا وي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت قدرت ته ورسېږي، چې پکې د افغانستان اوسني حکومت او طالبان برخه ولري، خو اوسمهال دا یو ستونزمنه خبره ده او په وروستۍ پړاوونو کې دا کار ناممکن نه دی. له بلې خوا مقاله لیکي چې امریکا باید له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستلو په تړاو له طالبانو سره د کاغذ پر مخ داسې موافقه ونه کړي چې هغوی په راتلونکي کې په اسانۍ ورڅخه سرغړونه وکړي. مقاله لیکي چې امریکا په افغانستان کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې، چې له هغه څخه د نجونو او الکوان د زده کړو بهیر، د القاعدې ماتول، او په افغانستان کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکایي نظامي مصارفو کمول. خو د ورځپاڼې په وینا امریکا باید ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره د سولې په ډګر کې هم بریالي دي. میلان آنلاین خپرونې په خپل اخري ګړه کې دې ټکي ته پام کړی دی چې په وروستیو وختونو کې د امریکا او افغان چارواکو او حتی طالبانو ځینو څرګندونو ته په کتو یوه خبره واضح ده، او هغه دا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خپرونې په لیکنه کې: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو سره د سولې د موافقې ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه یو ښه ورځ یاده کړې ده، او ښایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د همدې پړاو په مذاکراتو کې نتیجه ورکړي چې د جمعې په ورځ په دوحه کې پیل شوي دي. خپرونه لیکي: امریکایي سناتور لینس کرام د دغو راپورونو له تاییدولو پرته پر خپله ټویټر لیکلی دي چې هیله لري چې هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره لاسلیک کوي د دې هیواد او متحدانو ګټې هم پکې خوندي وي. نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خپرونې په وینا: دېرش میاشتې مخکې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو، د خپل هېواد تر ټولو لویې جګړې ته یې د پای ټک ایښودل غوښته او د دې پروګرام د عملي کولو په لټه کې شو. په همدې حال کې نیشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبان ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې ده، او لیکلي دي چې په قطر کې د دوو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي، یو دا چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ووځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي. پرونی د امریکا په دفاع چارو کې د یو متخصص له قول لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاورو به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستان له 50 تر 60 زور امریکایي سرتیرو د وتلو خبره د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکرات له خبرې خوشاله دي. خدا هغه په وینا په واشنگتن کې یو شمېر کسان شایي له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر وړاندې خنډ جوړ کړي او دا به تېروتنه وي. په مقاله کې د داعش سخت دریځې ډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې داعش ډلې تهدید به په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا بیره شته چې که طالبان له امریکایانو سره ډېر نږدې کار وکړي، یو شمېر له داعش سره یو ځای شي او په دې توګه بشپړ تهدید له منځه نه ځي. د امریکا سپیکټیفټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خپره کړې. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي چې آیا موږ طالبان ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لویه برخه ونیسي. مقاله یادونه کوي چې امریکایي استازي له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې شوي دي چې په نتیجه کې به امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په بدل کې به طالبان له القاعدي او نور تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا داسې هر ډول راپور هرکلی باید وشي، خو منتقد فکر باید له لاسه ور نه کړو ځکه طالبان ماته نه ده خوړلې. د مقالې په وینا دې ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړې، په پاکستان کې پټ ځایونې لرلې او په همدې حال کې د ایران د نباتي ځواک په توګه فعالیت کړی. مقاله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هو خبرو ته اشاره کوي چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ټرمپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به له امریکا سره مرسته وکړي. د 2000 میلادي کال رئیس په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوی دي. د مقالې په وینا افغانستان کې دیموکراسي د دوو لاملونو له کابله نشي عملي کېدلی، یو دا چې طالبانو د منور پر ځای باید د هغوی د ایدیالوژۍ ماتې شي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازنی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولی شي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه نه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې. د بخشین نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرې د راتلونکي انتخاباتو په اړه طالبانو پر خبرداری خبرګون ښودلی. د موسیې په پاړه کې په یو مطلب کې راغلی چې د طالبان دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه درناوي په معنا دی. وړاندې راغلی چې طالبانو یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي، او بل لور ته دې ډله ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نښه کړي. د بخشین نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جنایت دی. طالبان د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه ونه اخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارګ په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکي زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوست هم دا مسله څېړلې ده. دا ورسپاړې لیکلي د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه دوه ځله ځنډیدلي دي، ښایي د طالبان له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزه کمرنګه شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشري انتخابات به د تلې په شپږمه په خپل وخت وشي. واشنگتن پوست لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې ښایي بیا هم د انتخابات وځنډیږي، او اصلي علت یې بیا هم د امریکا او طالبان د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپار د محمد اشرف غنی په مشرۍ انتخاباتي ډل د مرستیال امرال صالح پر دفتر برید ته هم اشاره کړې ده، او لیکي چې پر روان انتخاباتي لومړی برید د جولای په آخر کې وشو چې لږ تر لږه 40 تنه پکښې ووژل شول، خو د دې عملې مسؤلیت چا په غاړه ونه اخیست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په نوې ډیلي کې د هندوستان د بحرین چارل وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. ښاغلي خلیزاد په داسې حال کې سه شنبه په ورځ انت تللی دی چې د قطر په مرکز دوه کې د امریکا او طالبان نورو ترمنځ د یو ممکنه هوکړې پر تخنیکي او عملي اړخونو بحثونه دوام درلود. د هندوستان د بحرین چارو وزیر جی شنکر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. هغه زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړ، او په دې اړه سر نظرونه تبادله کړل چې څنګه به موږ په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوی څخه هندوستان ته تللی دي. که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر وروستۍ ترنګلتیا وروسته دا شکونه شته چې شاید د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغېزې زلمی خلیلزاد د نوي ډیلي سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان د تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلي وه چې نوي ډیلي ته د هغه لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوی او هدف یې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د نړیوالې اجماع بیا پیاوړي کول دي. اخوا بل لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ البس وولز اسلام آباد ته تللې ده. د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیالي الیس وولز د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر د افغانستان د سولې په تړاو په دوه کې له روانو خبرو سره تړاو لري که نه سرګند نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد حکومتي سرچینو په اوله ویلي دي لیغه سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورت کړي. افغان ژورنالیست سمیز یوسفزی چې په دوه کې دی دغه د طالب استازو امریکایي هیات ترمنځ روانې خبرې ساري ازادي راډیو ته وویل، نوی ډیلي او اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد الیس وول سفرونه له مخکې تنظیم شوي وه، خدا چې د دې سفرونو پر مهال د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر موضوع یو وار بیا نندرۍ زور اخیستی دی، نو د امریکا ډیپلوماټان به د دې دوو سیالانو ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو هڅه هم وکړي. خو د سمیع یوسفزي په وینا د دوی خبرې به ځانګړې توګه له هندي چارواکو سره د زلمی خلیلزاد د لیده کاته تر ډیره د افغانستان په سوله راڅرخي. د افغانستان او پاکستان روشونکي افراب سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنی چار د وزیر په شمول د یو شر پاکستاني چارواکي غوښتنې څرګندونه هم په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وه ویل دی غواړي امریکا ته ووایي چې تاسو هندوستان باندې فشار راوړئ که نه پاکستان به د افغانستان په روغه جوړه کې چې کوم رول ادا کوي هغه به ادا نه کړی شي. دا پر امریکا یو ډول فشار راوړل هڅه ده، خو ګورو چې دا فشار به تر کومه حده کامیابېدای شي او که نه. کابل چاپ نه نوی ورځپاڼه د نورو مطالبو تر څنګ انتخاباتو طالبان د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا ورځپاڼه سرمقالې عنوان دی طالبان تر ګواښ وروسته جمهور ریاست انتخابات. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د طالبان ګواښ په څو دلایل جدي دي او د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات له لویې سوالیه سره مخامخ شوي دي. د لیکوال معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبان ترمنځ د دوهې خبرې نور هم له افغان وتلي او توافق ته نږدې شوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر سر توافق له اعلان وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې توافق د راتلونکي لپاره نور عملي ګامونه لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ده ولې پر هغو انتخاباتي ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره ټکر لري. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې چې طالبانو ګواښ ته په کتو د سولې ممکن توافق کیدای شي دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان دې راشي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واخلي دا له یوه اړخه ناشونې ده. هاشتي صوب رسوالي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دې ځان ته ټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې چې حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کړی چې انتخابات د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دي شپه ورځ کار وکړي، لیکوال سپارښتنه کوي حکومت دې هیڅ چاته اجازه ور نه ورکوي چې په دې ملي پروسې کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې د ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چلونکي او کارپوه ښاغلي محیب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
خدای
ډیره مننه مهرباني مو ده جناب شریف صاحب. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې د دواړو خواوو د سرګندونو په اساس یوې نتیجې ته رسیدلې دي او اوس یې تخنیکي ټیمونه کار کوي چې د تصویب دپاره آماده کړي. د بلې لوري په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو دپاره کمپاین هم شروع شوی دی. ستاسو د نظره په دغسې یو حالاتو کې به سوله ممکنه وي او یا د ولسمشري ټاکنې؟
د شکه پرته په داس حالات کې چې افغانستان ترې تیریږي، په دې حالات کې د هر څه نه مخکې د سولې مسئله لومړیتوب لري نړیوالو ټولنې ته، او په دې شکل باندې افغانستان ولس ته ټولو ته تر هر څه مخکې سوله ده. کله چې په افغانستان کې سوله راشي نو بیا هر څه کېدلی شي، خو چې سوله نه وي نه انتخابات په هغه شکل کېدلی شي لکه څنګه چې ولس غواړي، نه آرامي وي نه امنیت وي، او حتی د ټاکنو شفافیت هم تر تاثیر لاندې وي. نو ډېره مهمه مسله هم همدا ده چې په هېواد لومړی سوله راشي او د سولې لپاره کار وشي، او د هغې نه وروسته د هغه څه په ارتباط باندې خبره وشي چې په افغانستان کې د سولې نه وروسته انتخابات وي، او هغه هم شفاف شکل باندې د ملت پر احزاب باندې او ملت په ښځو او په امنیت په کې شرکت وکولی شي.
مننه. نو که بیا چیرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پریکړه وسی، په داسې حال کې چې دا پریکړه داسې ویل کېږي د بهرني ځواکونو د محل ویش دی او همدارنګه د طالبانو نه حمایه کول تورستانو څخه دي، نور زیات سوالونه او زیاتې مسلې چې هغه ډېر جدي دي پاته به وي چې د طالبانو غوښتنې دي چې امارت ومني، یا مثلا انتخابات کې نه ګډون دي، یا مثلا دوی ته واک ورکول دي، او همداسې نورې غوښتنې. ستاسو نظر دې تر منځ به دغه مسایل څنګه حل شي؟
له شکه پرته که چیرې سوله کېږي د انتخاباتو په ارتباط به دریز بل شکل وي، هغه که د نړیوالې ټولنې دی که په افغانستان کې دننه دی او که حتی د ولس دی، ځکه چې کله په سوله کې په لومړي شکل باندې یا د مقدماتي شکل په یوه هوکړه باندې کېږي، هوکړه کېږي، مختلف طرفونه په دې راضا کېږي چې اوربند وشي او د هغې نه وروسته په منظم ډول باندې کار وشي، او هغه دې ته راشي چې بالاخره خبره د ټولو طرفونو ترمنځ چې کوم ټکي دي په هغې باندې اتفاق ته راشي او یو رښتینی امن رامنځته شي. زه فکر کوم په داسې حالات کې به که چېرې افغانان بیا انتخاباتو یا ټول ټاکنو ته ځي او که هر دریض نیسي، دا به د دوی په ګټه وي او په شفاف ډول به وي، قانوني به وي، او ډېر ولس به پکې شرکت وکولی شي. خو که چېرې سوله ټکنۍ کېږي او یا سوله نه کېږي او یا په داسې شکل باندې کېږي چې هغه د اوسني تنظمکي یا د اوسني ارامتیا هم له زوال سره مخ دي، یا په هغې صورت کې زه فکر کوم هم نړیواله ټولنه او هم افغانان دې ته راځي چې باید ټول ټاکنې وشي، او دغه اوسنی کوم حکومت چې دی د عمر چې پای ته رسېدلی دی قانوني عمر ورکړي او دی وکولی شي خپل قدرت او صلاحیت ته په افغانستان کې دوام ورکړي.
مننه. زما سوال پر دې و چې آیا طالبانو دغه غوښتنې چې دی اوس لري، دا به دولت یا د افغانستان خلک ورسره ومني، او که چیرې موقته اداره راځي یا نور مسایل راځي په دغه اړه د خلکو تشویشونه زیات دي، ستاسو نظر څنګه؟
مشکل دا دی آشنا صاحب، په اوسني حالات کې کومې غوښتنې چې طالبان یې کوي یا کومې غوښتنې چې امریکایان یې کوي یا کومې غوښتنې چې افغان حکومت یې کوي، د سولې معنا په دې نه ده یا دا معنا نه ده چې د دوی ټولو غوښتنې به عملي کېږي او ټولو ته به یو شی ورکول کېږي. بلکې دوی به د ډېرو غوښتنو مقابل کې داسې شي سره مخامخ کېږي چې هغه د یو څو غوښتنو په خاطر ځینې غوښتنې باید پرېږدي، ځکه ټول هغه څه چې دوی غواړي هغه غوښتنه یا د هغې عملي کول ناممکن دي. لیکن د موقت ادارې او یا د وروسته نظام په ارتباط باندې چې د ولس تشویشونه دي، د دوی تشویش پر ځای دی، ځکه نه طالبانو نه امریکایي لوري او نه افغان حکومت دوی ته داسې معلومات ورکړي افغانستان روان شي د اوسنی بد وضعیت نه ووځي، په هغه حالت کې دا د اطمینان وړ کېدلی شي ولس ته، یا ولس کې زړه اوبه څښلی شي. تر هغې پورې مسله ښایي ډېره سخته وي، افغانستان به له خورا نازکو حالاتو تیریږي او د هغې نه وروسته به بیا سولې ته رسېدلی شي.
د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هند ته سفر کړی دی او همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزیر مرستیالی اسلام آباد ته سفر کړی دی. په دغه سی یو حالاتو کې استاسو د نظر چې د پاکستان او د هند اړیکې ترنګلی سوي دي، دا به د افغانستان پر سولې باندې څومره تاثیر ولري؟
څه هم په دې ارتباط باندې د امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه د خلیلزاد او دلته د افغانستان د حکومت او یا دلته د مهمو سیاسي مخاورو فکر دا دی او آن دا دی چې دا دوه مسالې به له یو بل سره نه تړل کېږي. اما پاکستانیان زه فکر کوم چې له شته شرایطو نه غواړي ګټه اوچته کړي چې د کشمیر مسله د افغانستان په داخل کې له امن او سولې راتګ سره وتړي، سره دې چې بعضي پاکستانیان هم په دې فشار راوړي په حکومت باندې چې له همدې فرصت نه کار واخلي او هغه څه چې دوی اوس د امریکې نه ترلاسه کولی شي دغه وخت باید ضایع نه کړي. خو مقابل لوري ته باید دې ته هم وګورو چې هند له امریکې سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او امریکایان به حاضر نه وي چې دغه ستراتیژیکه ملګرتیا له هند سره د پاکستان سره په داسې څه باندې تبادله کړي چې هغه یې ارزښت ونه لري. امریکان په دې پوهیږي، همدا لامل و چې زلمی خلیلزاد له قطر نه دیلی ته لاړ او فکر کوم چې په دې ارتباط باندې د دیلی چارواکو سر خلاصوي چې د پاکستان د ګواښونو یا د پاکستان د ځینو توندو حرکاتو په مقابل کې چې په کشمیر کې دوی څه کړي دوی خپل حرکات نور توند نه کړي او سیمه په یو بل ورسېدلي جګړه باندې وهنړوي چې بیا سیمې ته نوره ناقراري راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت راځي او په ګاونډیو هېوادونو کې جګړه پیل کېږي. دا په دې معنا نه ده چې دلته په سیمه کې د آرامي راشي، خامخا دا په یو بل باندې تاثیر کوي. خو تر اوسه پورې مخامخ یا نیغ په نیغه داسې څه بېلګه نه ترلاسه کېږي چې هغې دې په دې باندې بس تاثیر کړی.
تاسو د پاکستان ته اشاره وکړله، داسې ویل کېږي چې په قطر کې د سولې د مذاکراتو په جریان کې د پاکستان یو نظامي هیئت قطر ته تللی دی د دغه مذاکراتو دپاره. همدارنګه د پاکستان لومړي وزیر د امریکا ولسمشر ته هم ډاډ ورکړی وو چې دوی به طالبان حاضر کړي د خبرو دپاره او همدارنګه د انتخاباتو دپاره. تاسو د پاکستان دغه ډول هلې ځلې او رول په دغه مذاکراتو کې څنګه څېړي؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان سره د دا توان وي او یا د دا توان ورسره ول لومړي سره چې ټول طالبان دې په یوه خوله کې او دوی ټول طالبان دې ته راولي چې خپلې وینې یوازې د پاکستاني ارزښتونو پاکستاني غوښتنو پاکستاني کرجړنې استخباراتي لوبې نه قربان دي. د شکه پرته په طالبانو کې ځینې داسې کسان وو چې په هغوی د پاکستانیانو اثر وه او یا د پاکستانیانو اغېز پرې کارېدله. خو دا ډېره سخته ده افغانانو په تاریخ کې ثابته کړې یوازې طالبانو نه، دې مخکې موږ کمونیست رژیم درلود او هغوی هم له شورویانو سره هغه وفا نه وکړي لکه څنګه چې تمه کېدله. دې وروسته مجاهدینو له خپلو پاکستاني ملګرو سره هغه وفا ونه کړه چې د پاکستانیانو تمه وه. او فکر نه کوم چې طالبان د یو داسې ناکام او بې عزته مثال د افغانستان په تاریخ کې پرېږدي چې د پاکستانیانو لپاره د دوی د افغانانو ټول ارزښتونه خرڅ کړي. خو پاکستانیان خپله هڅه کوي او دوی له خپل عربي نړۍ سره د خپل اړیکو نه او له امریکانو سره د خپل اړیکو نه په دې ارتباط باندې غواړي ګټه واخلي. لیکن زه چې څومره فکر کومه طالبان د مجاهدینو له برخلیک نه ښه درس اخلي او باید واخلي چې هېڅکله د افغانانو او یا د افغانستان ګټې د پاکستانیانو لپاره قرباني نه کړي او دا ولس د هغه څه لپاره چې دوی ورته ویلي وو چې خپلواکي او یو شرعي او اسلامي نظام دی بلاخره په یو داسې نظام ونړوي چې هغه د پاکستانیانو لپاره بیا د مجاهدینو د نویمې لسیزې د جګړو په شکل باندې یو نظام رامنځته شي او هېواد نه ګډوډۍ سره مخامخ.
د پاکستان د پارلمان یو غړي د نواز شریف ورور وایي تر څو چې په کشمیر کې جنگ نیوي ختم شوي افغانان به آرام ورځ ونه ویني او دوی د سولې جشنونه ونه کړي. تاسو د دغسې پاکستانیانو دا ډول څرګندونې څنګه څېړي؟ آیا دغه طالبان چې اوس په دغسې حالت کې چې یوې خوا سوله خبرې روانې بلې خوا په کابل کې دغه دي حملې کېږي پر ملکیانو باندې، دغه د دوی په سره په اړیکو کې نه دي؟
ډول سرګندونې پخوا هم پاکستانیانو کړي وي او پاکستانیان په دغه فلمي ډایلاګونو باندې ډېر مشهور دي، دی او هندوان دواړه. او زه فکر کوم زموږ تاریخ او د پاکستانیانو مخامخ کېدل تاریخ هغه څه لري چې په عملي شکل یې نړۍ کتلی شي. اوس چې افغانان په کوم خواره او سخت حالات کې دي، د دې لپاره د خدای جل جلاله مرسته ورسره ده چې دغه سوله یوازې د افغانانو غوښتنه نه ده، بلکې امریکایان هم غواړي چې د سیمې پښې سپکې کړي او کوم اقتصادی بودجه چې په وګو باندې دی هغه نور د افغانانو په خاطر په خپل وګو نه ساتي، نو د همدې په خاطر باندې غواړي دغه سیمې نه په دغه شکل باندې ووځي چې د دوام تاوان یا د زیان لګښت لپاره امریکان ورته مجبور نه شي او اړ نه کړی شي. او امریکان په دې پوهېږي چې له پاکستانیانو سره څه ډول معامله وشي تر څو یې دې ته راکیږي او یا اړ باسي چې د سولې په ارتباط باندې هغه څه چې په واقعي ډول د پاکستان په واک کې دي هغه د امریکانو په خدمت کې وکاروي. که چیرې پاکستانیان له دې سر وغړوي نو د بوش هغه وینا چې پرویز مشرف ته ویلي وو چې یاله موږ سره او یا زموږ په ضد زموږ له مغزو تر اوسه نه ده وتې، زه فکر کوم پاکستانیان د دې توان نه لري چې د زړې انډیوالۍ په مقابل کې د امریکانو څو شاکي او له هغه نویو اړخونو سره د خپله یارانه وپالي چې اوس یې ورسره شروع کړې ده.
په عین حال کې که چیرې د طالبانو سره سوله کیږي یو لر نور تشویشونه هم موجود دي، یو شمېر امریکایانو په دې نظر دي چې داعش په افغانستان کې یو ګواښ دی، شاید په دغه سوله کې یو شمېر راته طالبان د دغو سره یو ځای شي او دا هم داسې ویل کیږي چې د پاکستان پروژه ده. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دوی به د افغانستان د سولې لپاره یو ګواښ ونه اوسي؟
هغه څه چې تر اوسه پورې د افغانستان په ځمکه عملي لیدل کېږي، پخوا داعش د افغانستان په ختیځ او په ځینو ولایاتو کې ډېر په پراخه پرمختګ وکړ او یې کولی شول ځینې سیمې له طالبانو ونیسي، خو کله چې طالبانو له نورو ولایتونو اشار وکړ او هغه ولایتونو ته ورغلل نو د یو څو اونیو په اوږدو کې د داعش ټوله لمنه ورټوله کړه. زه فکر کوم که چیرې طالبان سولې ته راشي او سوله په رښتیا وکړي دله طالبانو څوک مخړی او داعش ته ګرځي نو د داعش په وړاندې به د طالبانو او د شته افغان حکومت ځواک وکولی شي چې له یوې مخې دوی د افغانستان له ځمکې وباسي، خو د داسې ناکراریو یا د خرپ او د طرف د جګړې شونتیا سړی انکار کولی نه شي چې له دې وروسته ښایي وجود ولري. او په دې ارتباط باندې امریکانو او د چینې ځینې نظامي کارپوهان هم یوه خوله دي چې ښایي ځینې ناارامۍ به وجود ولري، خو په داسې پراخه کچه نه چې د ارګ تر ستوني لاندې هم د انتحاري ځانمرګو بریدونو لړۍ روانه وي. په هغې حالت کې به افغانان لږ تر لږه له دغې بد حالت نه وتي وي او د یوه نالون دښمن په مقابل کې چې خورا ضعیف او ناتوانه به وي دوی به وکولی شي خپل سمتمکی او په هېواد کې استقرار وساتلی شي.
همدارنګه طالبانو ګواښ کړی دی چې په افغانستان کې به د انتخاباتو مخه ونیسي او پر هغو مرکزونو به حملې زیاتې کړي چې هلته انتخاباتي کمپاینونه کیږي. په داسې حال کې چې د یوې لوري د سولې په مذاکراتو کې د امریکا سره نږدې شوي دي اما بیا هم پر ملکیانو باندې بریدونه کوي او بریدو ته زور ورکړی دی چې دا د پر انتخاباتي مرکزونو باندې ګواښ کوي او نن یې په کابل کې هم پر ملکیانو باندې حمله کړې ده. ستاسو د نظر د دغسې ګوښونو او حملو څخه به د دوی هدف څه وي؟
اشنا په دواړه طرفونه هم افغان حکومت او هم طالبان له هغې ورځې چې سوله د طالبانو او امریکانو ترمنځ تر بحث لاندې ده خبرې پې کېږي، دواړه طرفونه په یو بل باندې خورا کلک ګوزارونه کوي. افغان حکومت د شپېنۍ عملیاتو ته دومره زور ورکړی چې په ځینو ولایاتو کښې حتی خلک تر یولسو دولسو پورې کېدلو ته زړه نه څنګوي، وایي چې تودره چېرته چاپه وهل کېږي او چېرته به شپېنۍ عملیات ترسره کېږي. همدا ډول طالبان دې ته نه ګوري چې هدف څومره ارزښت لري، خو یو ګزار کوي او هغې کې اکثر وخت افغان ملکیان او هغه کسان چې د جګړې ډېر لرې دي او په سیاست کې کوم اغېز نه لري د هغوی وژلو ته زړه کېږي. همداران هم چې په کابل کښې پښنایي همداه ګدري چې حکومت یې په مریو باندې خوله پټه کړې وه خو تر پنځه نوي یې د زخمیانو شمېر ومانه، په یوه حمله کښې چې تر پنځه نوي پرې زخمیان د شکه پرته چې د همدې اندازې همدې کچې ته ورته مړي هم هلته وي. خو د جګړه د سولې لپاره هر وخت چې ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کېږي جګړه تودېږي او مشکل زیاتېږي. خدای دې وکړي چې د دوی تر منځ په جوړجاړي کښې لږ تر لږه په لومړي سر کښې یو د افغانستان په ټوله ځمکه باندې اوربند ته اړوند اړخونه یا ښکېل اړخونه را شي او دغه اوربند وشي او افغانان په کښې د ارامۍ سا واخیستلی شي. یعنی هره ورځ هر لوري ته ملکیان وژل کېږي او د ملکیانو په ارتباط باندې نه حکومت داسې تدابیر نیسي چې په هغې باندې د سړي زړه ډاډه شي او نه طالبان، ځکه طالبان وایي چې موږ د خرپ او طرف حمله کوو او ملکیان دې د هغه ځایونو نه چې موږ یې هدف کوو دوی لرې شي. د انتخاباتو په ارتباط پخوا هم طالبانو ګواښونه کړي وو او تر هغه ځایه پورې چې د طالبانو وس ورسي د انتخاباتو په مراکزو باندې صرفه نه کوي. نو مهمه مسله دا ده چې دلته اوس افغان زمامداران تر کومې کچې په هغه څه کښې افغان ملت ته صادق دي چې افغان ملت یې په مقابل کې دفاع یې په شکل باندې خپله مینه مینه ورکوي، نو دغه وینه چې ورکول کېږي، آیا د افغانستان راتلونکی به د یوه رڼ او رښتینی افغانستان او خپلواک لوري ته رهبري کړی شي که څنګه؟ دا به وخت زه فکر کوم په عملي شکل باندې د ولس ته ثابت.
په داسې یو حالاتو کې به د انتخاباتو کمیسیون وتوانېږي چې شفاف انتخابات ترسره کړي او درغلي ونیسي چې د یوې خوا ګوښنه وي، د بلې خوا څخه د خپلو انتخاباتي دا کسانو چې ولسمشري ته ځانونه کاندید کړي دي ډول ډول رقابتونه او همدارنګه ګوښونه موجود دي.
د انتخاباتو کمیسیون له څو خنډونو سره مخ دی. دلته مالي مشکل شته، د هیواد په کچه د بې امنۍ مسؤلیت خورا لوی دی، او د دې په خوا کې د دغه کمیسیون هغه هڅې ځلې چې په مسلکي ډول یې د ټاکنو په ارتباط باندې تر اوسه پوري کړي دي، په ځینو ځایونو کې تسوال لاندې راغلي دي، او داسې څه تر سترګو کېږي چې بیا به هم د پخوا په شان باندې ګډه اومات انتخابات کېږي، پایله به ډېره ځنډېږي. دلته د لوبغاړو ترمنځ چې کوم سیاسي رقابت دی دا هم په قانوني شکل نه، او دلته نور مشکلات به راپورته کېږي. دا هغه څه دي چې افغانان ورسره مخ دي، خو تر اوسه پورې د ټولټاکنو کمیسیون خورا کلک ټټر وهي، وایي چې هر څه مو برابر کړي او خامخا به په ټاکلې نېټه باندې انتخابات کوو. کېدلی شي چې افغان ولس تېر ته په کتو باندې د دوی دغه زیاتې او لوړې ویناوې لږ څه په کمه باندې واخلي، خو که چېرې سوله کېږي او دغه سعادت او نیکبختي خدای د دې ولس په برخه کوي، نو بیا به د انتخاباتو دغه بهیر هم ځنډېږي، او د دې سره په خوا کې به که چېرې په هېواد کې سوله راځي، سوله اړخونه بیا انتخاب کې شرکت کوي، ښایي تر دې ښه او رڼا او یا لږ تر لږه افغان شموله انتخابات ترسره شي.
نو که چیرې د طالبانو سره سوله کېږي، بیا هم دغه سوال دی چې څه ډول به دوی د افغان حکومت سره په داسې حال کې چې ډېر جدي مخالفتونه موجود دي، نو څنګه به یو پایلو ته سره ورسېږي؟
زه فکر کوم اشنا صاحب که د افغانستان پخوانۍ سابقې او سیاسي بهیر ته وګورو، ډېر داسې ډلې وې چې له یو بل سره به نه مخامخ کېدل. نن هماغه پخواني کمونستان او مجاهدین د یو بل سره خوا په خوا کېني او یو بل ته د ورور خطاب کوي. دغه شونتیا د طالبانو په ارتباط هم ډېره لرې نه ښکارېږي چې همدغه توندلاري طالبان سبا ته په همدې افغاني ټولنه کې وي او له یو بل سره خورا نږدې کېږي او د یوه واحد او یو موټی افغانستان لپاره وکولی شي. خو څه زحمت ته ضرورت شته، څه عامه پوهاوي ته ضرورت شته، او ښې رهبرۍ ته ضرورت شته چې دغه ټول هر څه په سم شکل رهبري کړی شي، نړیواله ټولنه په خپل وخت کې سم ملاتړ له افغانستان نه وکړي او په دې ډول باندې افغانستان ته اوسني ناورین ته هم او له یو بل سره د تفاهم ژبه د ټوپک په شپېلۍ نه بلکې په سیاست او افغانستان او افغانانو ته په ښه خدمت باندې یو بل سره صادقي او یا په اصطلاح رقابت ته وي.
د امریکا خاص مفتش په افغانستان کښې بیا ویلي دي چې که چیرې سوله راسي آرامي به وجود رانسي، او بیا هم ویلي دي چې دلته زیات فساد سوی دي، حتی امریکایان یې په دې تورن کړي دي چې په اردو په دې ځای کې زیات فساد سوی دي. ستاسو د نظره ولې دغه کسان چې فساد کړی دي نه محکمه کېږي، او یا دوی نسي کولی چې دا راکش کړي د محکمې میسته او د دوی نه حساب وغواړي؟
یو مشکل چې د فساد په ارتباط شته، او یا د امریکا د سیګار راپور د افغانستان د راتلونکي په ارتباط له سولې وروسته خبره کوي، دا له شکه پرته چې یو په یو افغانستان سل په سلو داسې حالت ته نه شي تلی چې هغه ارام وي او هر په سم شکل باندې پرمخ ولاړ شي. خنډونه به وي، او د فساد لمنه له امریکایانو نیولې تر افغان حکومت لوړپوړو چارواکو او دلته تر زورواکانو پورې خورا پراخه غځېدلې وه، او هر چا په دې ارتباط باندې تر خپلې وسې پورې د افغانستان په هغه چارو کې چې ورسپارل شوي وي دا فساد څخه کار اخیستی. د دغه فساد څېړنه او د دغه کسانو محاکمې ته کش کول اسانه خبره نه ده، تر څو چې افغانستان د جګړې له بدمرخ ګرداب نه ونه وځي او یو قانوني افغانستان نه وي او مخه یې دې ته وانه وړي ځان سم چې ځان ورغوي، تر هغې وخته پورې به دغسې یو مشکل وجود ولري. خو که چېرې افغانستان دغې حالت ته رسېږي، بیا له پخوانیو زورواکو و امریکانو ته نږدې او تر امریکانو پورې د دې کسانو نه نیولې تر طالب چارواکو پورې هغه څه په مقابل کې چې دوی جرایم ترسره کړي وي او شواهد وجود ولري، په عدلي او قضایي سیستم کې د هغې محاکمې لپاره لاره هواره شي، دغسې یو سیستم هغه ادارې اما در هغه مخکې چې دغه یو قانوني نظام را نشي، یو قانوني چاپیریال نه وي، د ټولو ناخوالو په ځانګړې توګه د فساد پوره مخنیوی یا له یوې مخې لرې کول ښایي ناشونی وي.
پس په دغسې یو حالاتو کې چې د یوې خوا جګړې زور اخیستې، د بلې خوا د سولې مذاکرات تاسې ویل کېږي چې نږدې سوي دي چې شاید تصویب شي، او د بلې خوا فساد روان دی، د بلې خوا د انتخاباتو دپاره آمادګي نیول کېږي، تاسو راتلونکی څنګه څېړي چې په دغسې حالاتو کې به د افغانستان حالات کومې خواته ولاړ شي؟
شک نشته چې اوسنی وضعیت خورا نازک او خطرناک دی، او په ډېرو ځایونو کې مشکل شته، خو که سوله کېږي او افغانان یو موټی کېږي او یو قانوني سیستم او رژیم رامنځته کېږي، هغې حالت کې د افغانانو وضعیت به له دې اوسني حالت نه ښه کېږي، خو تر هغې پورې چې مهال ته موږ چا کې راکېږو څه مشکل شته او افغانان یې باید وغالي، او د مشکل په ارتباط باندې باید له یو بل سره داسې مرسته وشي چې افغانان له اوسني حالت ته ووځي، او په دې ارتباط باندې موږ په افغان حکومت او په طالبانو د دې غږ کوو چې د افغان ولس په خاطر او د دوی د ښه راتلونکي په خاطر له هغه څه دېش یوازې د دوی سیاسي او یا شخصي او تنظیمي رقابت او مشکل وي، د افغانانو د اولویتونو په خاطر باندې له هغه څه مخ وګرځوي چې د افغانانو لپاره اړتیا نه وي او د افغانانو اولویت نه وي. که دغسې یو شی کېږي ښایي موږ یو ښه راتلونکی ولرو او له اوسنیو ناخوالو وو.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، تاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم.
سرلوړی اوسئ. السلام
علیکم. مننه، د خدای په امان. گرانو او قدرمن اوریدونکو، د روغتیا په دغه خبرونه کې مو د ویتامینونو او دا چې څه ډول په بدن کې ویتامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي، او باید څنګه د میوو، سابو او نورو خوراکي مواد څخه ویتامینونه واخیستل شي مو په انګلستان کې د داخله مریضی ډاکټر شاغلی هماین ویدی ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات ورکړي. البته باید ووایم چې ښاغلی ویدی صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا دې ستاسې توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدی، ډاکټر امراض داخله عمومي، سلام های ما را از رادیو آواز دوست بپذیری. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی.
آقای آشنا، تشکر یک جان از اینکه به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیو دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردین، مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب، توریکی برای شما خفتر معلوم است، شما دې خصوص تخصص داری. وجود انسان برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن میگردد. اگر شما در مورد این که به کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید، و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از او را که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A، B، C، D و خود ویتامین B. باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 است و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه. و این ویتامین ها باز به دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین هایی است که به حساب انگلیسی رو میگن واتر سالبل، یعنی که توسط آب جذب میشه و کمک آب، و دیگهش فت سالبل که به کمک چربی و روغن جذب میشه.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتونه آن را تکمیل نماید؟
برای از اینکه آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درد میکنه، او یک اندازه وقت میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین سی کمبود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیراهای آدم خون میشه و وقتی که دندان خود آدم برس میکنه بیراها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین ای کمبود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم پرابلم های چشم با وجود میاره. مثلا ویتامین بی اگر کمبود داشته باشه، اگر ویتامین بی 12 مثلا آدم کمبود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین دی اگر کمبود داشته باشه، آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هایی که معمولا در اطفال وجود داره برامره کیت سیات میکنن که استخوان های از نوع کج میشه حتی و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائم را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفتید که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان اخذ میکنه و یک تعداد از روغن، اینا را اگر توضیح کنید چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یکی از ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامین ها یا که اینا این ویتامین ها در آب حل میشن. فرض میکنیم ویتامین سی را که ما میگیم، این ویتامین سی واتر سالبل ویتامین است. این ویتامین ها در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از این ویتامین ها بگیریم. و اگر در صورتی که ما این ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از این ویتامین ها در وجود آدم احساس شود. و بعضی ویتامین ها است که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامین ها در خود روغن حل میشن و این ویتامین ها در وجود ذخیره میشن. مثلا ویتامین دی، ویتامین ای، این ویتامین ها فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشه. و اگر شما مثلا یک مقدار را یک مدت را اگر از این ویتامین ها نگیرین، اونقدر کمبودی از این دفعتن احساس نمیشه، دفعتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامین ها را نگیرین، با دو صورت شما کمبودی از این را احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشود که کمبودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین بی 12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون و یعنی ویتامین بی 12. در عدم موجودیت ویتامین بی 12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از این که هست به حساب از این که اون نفر کم خون میشه و دلایل از این که ویتامین بی 12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه؟ بعضی مریضی هست باعث میشه که ویتامین بی 12 گرفته نشه. فرض میکنیم در بنام پرنشس انیمیا میگن رقم مریضی است که در میده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که این را انتقال بده در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او به شکل دیگه ویتامین 12 را باید سپلمنت شه برای مریض داده شه. بعضی حالت ها بعضی کسایی ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اعتقاد ویجیتریان هستن یا ویگن ویجیتریان هستن، کسایی هستن که ایچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی رو نمیخورن، چون ویتامین بی 12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و سریق از او آدم باید ویتامین بی 12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا با کمبودی ویتامین بی 12 مواجه هستن. و همچنان هم که شما خودتان گفتین درست است، در قسمت تفکر و در قسمت خود مغز هم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و به اونایی که مثلا ویتامین بی 12 را دیفیشنسی ویتامین بی 12 و ویتامین بی 6 یارا مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را به دست بگیرن و باعث از این میشن وقتی که اینا را میرن هستن نمیتونن خود امی توازن خود به دست داشته باشن، هستن اونا احساس زیر نمیکنن که به زمین پای خود که میمانند و چی فاصله بتانم که ما شما وقتی که را میدیم ما شما میفهم که نال زمین میرسه و ما پای خود روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین B12 و به ویتامین B تامین یا کمبود ازی و در وجود ازی احساس میشه، اونا به صورت درست نمی نمیتونن نمی تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگه متوجه باشین کسایی که به این امراض مواجه هستن شکل را رفتن از اینا تغییر میکنه و رقم میخواین که پیدا کنن زمینه وقتی که پای خود زمین میمانن میپالن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که این فاصله زمین است و میتونن آدم پای خود اینجا بانن. ولی خود ازی آپتیک رمی خود عصب که برای چشم عصب میترد آپتیک نرف اونمو رو التهابی میسازه که اگر کمبود ویتامین B12 باید التهاب زیاد و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا به عصبی که به دستا و پایا ارتباط داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که امیو ویتامین های بدنشان پراشنه؟ کدام میوه را باید استعمال کنه؟ از کدام میوه کدام ویتامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیزی را که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه ایسته که باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم، به خاطر از اینکه چون من رو هم قبل که اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالوبل هستن و اونا رو باید در روزان هم ضرورت داره که باید آدم بگیره، به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره. به غیر از او آدم به کمبود از ویتامین های واتر سالوبل مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر هست که مثلا اونا فرد سالوبل هستند، آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست بیاره. به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجات بسیار زیاد مهم است و در پلوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگه، نه به این که بسیار زیاد افراد شده ایش، بسیار مهم است کارم بگیره و همچنان در پلویش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار زیاد است که بتان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره.
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و بخصوص با معده، در این مورد نظر شما چیست؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نو نشان داده که درست نیست و باعث خود می خوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه. درست است که در پولی خود فایده های خود داره اما نه به شکل که آدم باید بسیار زیاد دوره زیاد بگیرم. گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید این کمک زیاد میکنه در آینده که بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه. در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان به صورت توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش میتونین 40% از به وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین. مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین و چی رقم غذایتان متوجه باشین؟ اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین، معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین. دومی که از سگرت کشیدن جلوگیری کنین، از مشروب خوردن جلوگیری کنین، زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری. به این صورت ما میتونین که 40% از بروز سرطان در وجودتان جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر صاحب. میخوایم در ارتباط با یک مسئله دیگه پرسان کنیم. یکی از اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده، یعنی حساسیت داره یا الرژیک که ما میگیم، علت این حساسیت چی است و چطور میتوان آن را تداوی نماییم؟
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و حساسیت که مثلا وقتی که در اوایل بهار وقتی که معمی پولنه درخت ها بسیار زیاد میشه اونا بسیار زیاد چشمایشان بسیار او میزنن، همچنان از سر بسیار زیاد میزنن، بینیشان جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه. این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلاه در موسم بار به صورت مقدار زیاد به وجود میاد، اونو رو نمیتونن قبول کنن. که اگر متوجه باشین زیادتر به این مماله که غربی بسیار زیاد دیدم شما در افغانستان، وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد پنج نمی بردن، یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و چیزا نبود، اما در اینجا زیادتر است، یا ای که درخت ها و گل های زیاد کلیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی. خب ما به این قسمت دقیق گفتارم نمیتونم، و شاید هم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و چیزا زیادتر است به صورت مملکت ما کردن، به اون خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شد. و این ایمیون سیستم است، از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن. خب معمولا در این برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنن، معمولا کمک میکنه. ستریزین است یا لوراتیدین است، این نامای دواست، شاید استرالیا با نامای دیگه یاد شد، و یا بعضا یکی کمک نمیکنه، قطره چکان چشمان میتن، یا بعضی وقتا سپری بری بینیان میتن که او سپری خودش هورمون استروید است. ما خودم در قبلا دیگه از تحقیقاتا خوانده بودم که اگر شما بتانین حاصل از امون منطقه را پیدا کنین که از خود منطقه مون اصل جور شد، در منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه، و روز یک قاشق چایخوری از این اصل بخورید، کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنید. و دلیل شامیست که اصل هم میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواد و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونن که مقاومت پیدا کنن.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده، ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان باز دوای دیگه است مردم میره استعمال میکنه هیچ تأثیری نداره، در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه، امو روز که بگذره و بعد از او یعنی که روز کمک در میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین، مخصوصا امو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده، برای یک مدت برای چند سال یک پچکاری استروئید استفاده کردن که در وقتی که در فصل شروع زمی حساسیت هم کسایی که میخواستن یک پیچکاری میشنن که اونا هیچ ضرورت نداشتن که در مدت سه ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوایی بگیرن، چون او یک دیپای استروئید در وجودشان پیچکاری میکنن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا همین علایم حساسیت نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه می شد که از او جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر می شد. با خاطر از او فعلا جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین، اما معمولا دفترها کش می کنن که بر مریضی خود ندن. در غیر از او کنم تداوی مشخص بر از او وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است، سوالای دیگه هم هست چون وقت کم است، باز در برنامه آینده شما را باز زحمت خواهیم داد در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما، برای شما موفقیتای هرچه بیشتر میخواهیم.
تشکر از شما، امیدوار هستم که تا اندازه تونسته باشم به سوالای شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خدا حافظ.